خبرونه له احمد تکلنا وورو.
طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سلاو ولسوالۍ له خپلو مخالفینو څخه تصفیه کړي. د طالبانو مخالفو وسلوالو ادعا کړې وه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن همداراز وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي. د جرمني پاوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پاوځ وایي چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره مازف شوي. د کابل په هوایي ډګر کې له تیرو څو ورځو راهیسې خورا زیاته ګډوډي ده. ولسمشر جو بایډن وایي د اګست د 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان، د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جاپان له افغانستانه د خپلو وګړو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یوه پوځي الوتکه کابل ته استوي. د جاپان د کابینې منشي وایي دا یو عاجل بشري اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې خپل وګړي له دې هېواده وباسي. د سلوینیا صدر اعظم وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هېوادونو ته د افغان کډوالو سیل پرېنږدي. یانیز یانشا چې هېواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي وایي اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. او د افغانستان د مرکزی بانک پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په راتلونکي کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ټیک یو اونۍ وشوه چې طالبانو پر کابل او افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو سیاسي مشران کابل کې له بیلابیلو خواو سره خبرې کوي چې د قدرت تشه ډکه کړي، خو د نوي حکومت د جوړېدو هڅو تر اوسه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې. طالبانو افغانستان کې هم جګړه پای ته رسیدلې اعلان کړې، خو په یوازې پاتې ولایت پنجشیر کې لا هم ښکاره څرک نه لګیږي. هلته طالبانو ویلي چې د دوی وسلوال د پنجشیر تر دروازو تللي، خو ټینګار یې کړی چې هڅه دا ده چې دغلته رامنځته شوې لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. هلته د ځایي مقاومت وسلوالو هم ویلي چې دوی سیاسي حل لارې ته تیار دي او په ورته وخت کې جګړې ته هم چمتووالی لري. اوس پوښتنې دا دي چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده خنډونه څه دي؟ په کابل کې د طالبانو د سیاسي مشرانو خبرې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانی دي را سره، د ولسي جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي، البته اوسنی غړی هم ورته ویلی شو ځکه چې تر اوسه هم ولسي جرګه پر خپل ځای ده، خو تالار او شاوخوا سیمې دغه وروستیو جګړو له کبله تړل شوي دي. د چارو بل کتونکی شفیع اعظم هم را سره استودیو ته وصل دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اعظم صاحب، راځئ بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو دغه بحثونه له نږدې ګورئ، خبرې چیرته رسیدلې دي د نوي حکومت د جوړېدو، او څه احتمال دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به بل اخره دغه د قدرت خلا او تشډه کشي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته، سولي صاحب ته، او ټول اوریدونکو شریما آواز په داخله او خالص کې اوري. زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي، او طالبان د نوي کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي، او همدا ډول نورو افغان لورو سره هم په ځمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې، او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت، نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم، د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعا مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل. شلو کالو کې متاسفانه د مشارکتي او د ملي وحدت حکومت ترنو انلاندي یو څو محدود تیری ولې د ټول نظام لپاره دی او سل کسه به ول شي همدغه بل کده سترنج دانو په شکل باندې خطر پورته کېدلې نور افغانانو په کې ځان نه لیدا او د حکومت او نظام ټول یو څو مشخص کورنۍ او ګوندونو جګړه مارانو لخوا یا غمل شوی وو اوس تبیده چې مشورې بل هر لوري کېږي او کوخخ به کېږي چې واک د قومي ټیکدارانو یا د ګوندی ټیکدارانو پر ځای باندې عام افغانانو ته محول شي او طالبانو په ډیر صراحت ویل چې دوی د پښتنو نمائندگان ځان نه بولي نو کله چې دوی دا اعلان کړي په افغانستان کې هیڅوک دا ایدان سی کولای شي دی هزارګانو استازي دي دی د تاجکانو استازي دي دی د ازبکانو استازي دي دلته تیر شلو کال کې هرڅ ګلوګان سی وی او نور افغانانو ته دی سهم نو ورکړل شوی اوس په محور بحث دی چې دلته کا هر څوک راځي چې هغه تاجک د پښتون د هزار هغه به تر قومي او سمتي ګټو زیات افغانستان او پر افغانیت باور لري دغه توقعات لري او تګي خبره ده چې په دغه پروسه باندې د امریکایانو چې د کوم حضور زاته د هوایي جګر کې د ورستې نقطه ده او کوم تاریخ کې چې د سرتاحت شوی تګي خبره چې هغه بدلته نو دغه هم یو څه تاثیرات درلودلې دي په دې باندې خو زه امیدوار یم چې په دې نږدې ورځو کې به موږ یو کابینه اعلان وکړو
بله او څه فکر کوي بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي آیا یو موقته یا لنډمهاله اداره به رامنځته کیږي بیا به دوی نوې حکومت ته زمينه سازي کوي او کنه لاول سره به یو حکومت اعلانيږي چې په افغانستان به واکمنی کوي ممکن اساسي قانون تغییر کړي نور قوانين تغییر کړي او بل اخر به کابینه هم اعلانوي او ولسی جرګې ته ممکن معرفي سي یا معرفي نه سي خو هغه ټول مسایل چې وروسته به بحث کیږي خو اوس مهم هم دغه ده چې څه ډول حکومت ممکن جوړ شي
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات ارزه کی نو د هغه د پاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان سي د دغه د اعلان هڅه کیږي له هغه وروسته دا چې موږ څړول نظام ولرو او څړول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري ترڅو د سیاو زمينه برابر شي چې د ډیرو راتلونکو د حقوق پړاو لپاره یو بنسټ کې حدود سي ځینې قوانين دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي ځینې مادي ممکن حذف سي او ځینې نور ممکن اصلاح سي ځینې نور راوړل سي ځینې خپل حال پاتې سي دغه سي په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوګ بحث اړتیا لري ترڅو نوي شرایط نوي ستونزې ته هغه په درک کې هغه لپاره باید نوي حل لارې او قوانين ورسي له مشرانو او علما او کرامو له مخاورو سره له تخنیکی اشخاص سره په دې باندې بحث وسی نو دا ناممکن ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نوڅی چې په دې وخت کې هغه اعلان کړي چې هغه سل په سل کې ټول مسایل ته جواب ګوري ته به خبره ده چې دا وخت اخلي
بله
اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دغه ادارې او د سیستم روان سي او هر څه خپل مسؤلیت واړو باندې مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیک په درونه دي هم دا اوس زیاتره کوخه کوي چې وصل سی او دا سیستم روان سي چې د خلکو چې کوم سند دي د حل سي نو هدا خل یو آدرس باید مشخص شي چې هر څوک په هر برخه کې ورته لري مشورې لري نو له اړوند وزارت او ریاست او ادارو سره شریک
بله کور مودان اعظم صبر سره پات شي ورزو د بحث بل ملمته د ولسی جرګې غړی خاغلی کمال ناصر اصولي هم استډیو ته وصل دی اصولي سب ستړي مشي غرمه مو په خیر تاسو څه فکر کوئ بحثونه په څور ټول دي او دغه سیاسي فضا کوم خواته روانه ده
السلام علیکم اول تاسو ته اعظم صاحب ته د رادیو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم ګورئ اصلا دا بحث زه فکر کوم چې موږ افغانان سیاسيون د افغانستان او شنونکي کولای شي خپل نظریات ولسته په هر رقم چې وی وړاندې کړی اما یو حقیقت دی په حقیقت کې څنګه باید وسی او څه ته ضرورت دی هغه دا دی چې سید په افغانستان کې هغه دولت چې شل کال دلته واکمن وو هغه اوس نست امریکا خپل پریس پکې کړی نه تنها د نظامی حضور او حتی د خپل هغه مسولیت څخه چې د افغانستان د خلکو په قبال کې درلود دوی په 2001 کال کې راغلل په افغانستان باندې په هغه وخت کې تیرای وکړ. موږ په ټولو مباحثاتو کې ویلي دي چې امریکا مخکې د راتګ باید په دې فکر کړی وای چې د افغانانو په اړه باندې څنګه راتلونکي باندې په څه ډول فکر وکوي. دوی اقتصادي مسؤلیتونه واخیستل کله چې وتل. دا د وتلو د مخه افغانستان ته تقریبا 5 میلیارد ډالر هر کال ورکول او دا به بودیجې ته شاملېدل. اوس تاسو ولیدل چې بایدن دا خبره وکړه چې موږ خپل ټول مسایل تړو د افغانستان سره، د راتلونکي حکومت سره به په نوي بڼه همکاري پیل کوو. د اوس د طالبانو لپاره لوی چیلنج دا ده چې دولت خو به اعلان کړي دلته به موږ او تاسو ووینو مولوی صاحب فلانی برازی د فوایدامي وزیر به کیږي، دوی به دا سیستم څنګه چلوي؟ دا خوار غریب دولت چې په اقتصادي لحاظ حسي افعات دي چې د باندې خلک وایي موږ مادنونه لرو، او موږ مادنونه لرو، احمد مادنونو د رایستلو لپاره نظم، امنیت او رښتینی کار ته ضرورت لرو. آیا موږ همسایه پرېږدي دې ته؟ ګورئ، تر څو موږ په اقتصادي لحاظ په پښو ودرېږو، هو منم چې طالبان بدون د دې نه بله لاره نه لري چې همه شموله حکومت اعلان کړي. طالبان بدون د دې نه بله لاره نه لري چې دنیا ته قناعت پرې ورکړي تر څو اوس خلکو ته ووایي چې دنیا ته چې موږ غواړو په افغانستان کې همه شموله دولت اعلان کړو. د طالبان مشران پرون سهار د ټولو ولایتونو نه اکثره راغلي دي، د ځینو سره یې زه په تماس کې یم. د پرون سهار رئیس دوی په همدې باندې مباحثات پیل کړي په خپل منځ کې چې څه باید وشي. زموږ وړاندیز د سیاسیونو وړاندیز ورته دا دی چې داسې یو دولت په افغانستان کې باید راشي چې دنیاوالي هم وغواړي. بیا به نو موږ وکولی شو چې دنیا ته قناعت ورکړو تر څو خپلو مرستو ته د افغانستان سره دوام ورکړي. ګنې په رښتیا هم افغانستان به یو بل ناورین ته داخليږي، هغه جنګي ناورین نه، اقتصادي ناورین. ډیری خلک به په اقتصادي لحاظ د افغانستان نه منډې وهي، لکه څنګه چې اوس خوار غریب ملت یو، تر دې به هم خوار او غریب.
بله اصولي صاحب، دغه نسخه چې تاسو سیاسونو طالبانو ته وړاندیز کړې ده، پیشنهاد کړې ده، ورته دا څه ډول ده؟ د ملي یووالي حکومت ته ورته نسخه ده چې بیلابیل خواو پکې وي او کنه همدې ته ورته خو تفاوتونه بلري؟
تاسو خبرې چې زه یو د هغه وکیلانو نوم چې تل به می په جنگ سالارانو باندې او قومي تجارانو باندې انتقاد کوو او د دوی په مقابل کې درېدلای وو. او دا منم چې دغه جنگ سالاران، دغه ظالمانو او خاینینو په سبب زموږ خلک افغانان قطار ولاړو، څوک به د پښتون په نوم، څوک به د تاجک په نوم، څوک به د هزاره او اوزبک په نوم باندې. اوس همغه وخت بیا راغلی ده، همدغه ولس به په همدغه خاینینو پسې که غواړي او نه غواړي دوی قطار کیږي، او دا قطار به تر هغه وخته پورې دغه خلک مخکې وړي، ځکه اقتصادي امکانات دوی سره دي، د دنیا سره یې روابط موجود دي. زه د ملي یووالي د حکومت غوندې د حکومت وړاندې.
بله اصولي صاحب،
او که زما
غاوري او غاګ مو اوس یو څه دغه اغنی کبیر ته پایل کې چې د ملي والی حکومت ته ورته وضعیت باندې څه تبصره لري؟ از هغه څه نسخه دې منلو ده کنه؟
نه، د ملي والی د حکومت غونډه نسخه په افغانستان کې د منلو نه ده. په افغانستان کې قوي مقتدر دولت ته ضرورت دی تر څو په ټولو ولایتونو کې قانون په ټولو باندې یو شان پلی کړي. یو څه به د افغانستان حقیقتونه هم منو. طالبان باید پاول کې ټول اقوام ته ځای ورکړي، دا زموږ وړاندیز ورته. دوهمه خبره، طالبان باید د نور بیرونی استخباراتو نه که په منطقه کې دي که په بل ځای کې دي، د حکومت تر جوړولو پورې استقلال پیدا کړي، تر څو ځینې کړي د مجاهدینو په وخت کې هم په هغه وخت کې کوشش وکړي د دولت په جوړښت کې، په هغه وخت کې د نظام په جوړښت کې خپل خلک پرې نه خودل دیته او افغانستان جنگ ته لاړه. اوس ډیر حساس پړاو دی. طالبان نه تنها دا چې قومي جوړښتونه دلته په نظر کې ولري، د هغې سره د افغانستان سیاسیون
هغه سیاسيون چې تاثیر گزار دي او پاک دي هغه باید په نظر کې ولري. هغه په افغانستان کې شته دا ډول سیاسيون. هغه سیاسيون هم د طالبانو په خوانی چارواکي چې په کابل کې موجود وو، موږ او تاسو لیدلی شو د طالبانو په خوانی چارواکي په کابل کې او په افغانستان کې بی‌طرفه خلک او په دنیا کې نور هغه کسان چې د افغانستان کې د دولت د جوړښت سره ګټور تمامېږي دوی باید راځوي
کې او ټول شمول نظام کې ورته تاسو اشاره وکړه چې دغه جنگ سالارانو په وړاندې تاسو همیشه غږ اوچت کړی دا او نه غواړی چې دغه کسان په راتلونکي نظام کې لاس یو کې له حکومت سره او دولت سره او سره یو کېږي، ستاسو په باور د ملي یووالي حکومت یو کاپي به رامنځته کیږي، نو آیا نور داسې کادرونه شته چې تر اوسه پټ پات دي، د دوی استعدادونه تر اوسه د غوړېدو امکانات ورته نه دي برابر شوي، داسې کسان شته چې د دغو ډلو ټپلو استازیتوب وکړي او له طالبانو سره لاس یو کې او د حکومت د جوړېدو لپاره مټي رابډ وهي، هدا اقل داسې کسان چې لاسونه د خلکو او د ولس په وینو سره نه وي؟
کاملا طالبان باید اول په سیاسي جوړښت باندې تفاهم وکړي، دغه جنگ سالارانو سره د هم بحثونه او مباحثات وکړي، کولی شي ډلې او ټپلې هغه سیاسيونه هغه احزاب او هغه قومي او جنگي ټیکاداران جنگ سالاران چې په افغانستان کې هر وخت نامنې ته لمن وهلي، د هغوی هغه نمائندگان چې رښتیا هم په وینو ای لاسونه ککړ نه دي، سينو اشخاصو ته اجازه ورکړي ترڅو او چې رښتیا هم هغه کډرونه وي هغه ته اجازه ورکړي او د دوی موافقه پر واخلي، یا د قومي جوړښت لالارې یا د حزبي جوړښت لالارې په یو نه باندې دوی د دې سره تفاهم وکړي. هو دوهم حالت هم شته دی، لکه څنګه چې زموږ خلک او موږ خپل ځخ خپلم په دې فکر وم، زموږ خلک ورنه تقاضا لري، هغه دا دی چې طالبان دې خلکو سره نه غږیږي، دا خلک دې پرېږدي، څوک چې تللي دي هغه تللي دي، طالبان دې مخکې لاړ شي، نوي ځوانانو ته دې ځای ورکړي. هو موافق یم، اما یوه بد عواقب چې زه اوس احساسوم هغه دا دی، ګورئ پاکستان ته تللي دي ځینې مشران، په پاکستان کې مطمئن یم دغه مشران چې دوی تللي دي دوی د پاکستان سفارت سره اړیکې درلودلې او د ډورن په کرخه باندې په هغه وخت کې مثبت نظر ورکاوه پاکستان ته. اوس پاکستان ته د ما او د احمد و محمود نه چې د ډورن د کرخې منتقدین وو هغوی ورته مخکې دي او مخکښ دي، دوی کوشش کوي چې دا خلک داخل کړي سیاست ته. ځینې سیاسيون شته چې ورته بیا ترکیه او یا روسیا یا چین یا هند اقتصادي همکاري کوي او دغه جنگ سالاران به بیا په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي، نو دا غید مخنیوي لپاره خدا ده چې بحث وشي.
مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. اعظم صاحب، تاسو د اصولي صاحب د خبري واورید او اشاره وسو چې یو شمیر سیاستوال یا د پخواني دولت یا د جمهوریت یو شمیر غړي د محل په اسلام آباد کې دی او هلته له بیلابیل خواو سره لید کاته کوي، داسې هم نه ښکاري چې دوی د لانډو شپورازو کې کابل ته راستانه شي. د دغو کسانو موجودیت په پاکستان کې او پر روانو بحثونو باندې اغیز څه ډول تحلیل
وکړي؟ یو مسله ده چې عام افغانان د وطن ته راځي، دا کړي چې اوس پاکستان
ته راځي. اعظم صاحب، تلیفوني اړیکه مو خانه د کلګ مزای بدل کړي او ډول غږ راځي ځکه غږ د تاسو تلیفون سره اوس مو غږ صحیح شو مهرباني.
مل یو موضوع ته باید عام افغانان متوجي وسی، هغه دا چې د پاکستان ته چې اوس کوم ډل اتللی دا او الته د پاکستان په سفارت کې دی، د پاکستاني مقامات سره لنګ دینه په تماس او اړیکو کې دی، دا اکثریت هغه خلک دي چې 13 شلو کالو کې حتی شپږ ویشت کاله چې طالبانو د نومي دورې د حکومت نه راواخلو، دوی به معمولا نور افغانان د پاکستانی په نامه باندې د پنجابي په نامه باندې وژل راټل به زندانونو ته به استول. خو آخر د کار ګورو چې تر ټولو زیات خواخوږي، تر ټولو زیات سیاسي پارتنران، تر ټولو زیات هغه لرلید کې چې ورسره موافق دي اندغه خلک دي، نو دا یو ښه چاپه او ښه تحول چې افغانان هم قضاوت وکړي چې رښتیا هم دا څوک ول چې هغه رښتینی افغانان ول چې هغه له هر چا سره په ټکر کې راغلي، ځینې ول چې روسان راغلل روسانو سره په ټکر کې سول، بیا چې امریکایان راغلل امریکایانو سره په ټکر کې سول، خو ځینې نور ول چې هر وخت صفه او موج او رنگ بدلاو او له هر چا سره سازش کوو، مغه چې د پاکستان زړه خبرې کولې نن د پاکستان سره خپل باندې هم دي. نو طبیعي ده چې دا ډلې ټپلې دي، خو زه وایم اوس ډېر ښه مناسب فرصت راغلی د افغانانو لپاره په جای دي چې بیا همدغو ټیکهدارانو ته چې دي هر یو قومي ټکټ کارولی، د جهادي ټکټ یې کارولی، د ګوندي ټکټ یې کارولی، او بیا یې امتیاز اخیستی دی همدغو ادرسونو په نامه باندې، خو هغه امتیاز یې خپلو زامنو ته ورکړی، خپل ګوند او د ګټو شریکبانو ته ورکړی. دوی هیڅ هغه ټکټ په نوم چې اخیستی هغه ټکټ کې عام خلکو ته څه نه دي ورکړي. نو په تیرو شلو کالو کې خو افغانانو ونه سوای کولی چې دوی له سیاسي صحنې او لیډرشپ نه وباسي، ځکه چې ناټو او امریکا تر ټولو ښه پارټنران هم دی ول، تر ټولو ښه عسکر هم دی ول. اوس صفحه بدله شوې ده، بجای د دې چې موږ طالبانو ته ډارنې مشورې ورکو چې دوی سره کښېنئ، دوی خبرې واورئ، ډېر ښه وخت راغلی چې د دوی وزارې قطع شي او دا خلک په ډېره سخته ناهیلي کې هم دي. زه پوهېږم پاکستان به طبیعي خبره ده چې خپل کوښښ کوي چې په داسې بڼه باندې یو حکومت شکل ونیسي چې دا ټول د هغې غړي سي او بیا له خپل نفوذ نه په استفاده باندې ډېر څه ترلاسه کړي. خو له نیکه مرغه تقریبا دغه هڅې د منصور احمد خان چې پاکستاني سفیر ده په کابل کې، دوی دا د یوې ناستې دپاره د افغان آوتریچ په نامه باندې پروګرام طرحه کړی و. دوی د شمال ټلوالو له ټولو مشرانو او ځوانانو سره منفرد ډول باندې کتلي دي، او دوی یو کانفرانس پروګرام درلود چې له نیکه مرغه به ووایي چې هغه پروسه د سلسله علي خیل د افغان سفیر په اسلام آباد کې د هغې پیښې سره دا سلسله قطع شوله، او له هغې نه وروسته طالبان مستقیما کابل ته راغلل او دا خلک هلته پاتې شول. اوس تازه جزئیات دا دي چې دوی له سختې ناهیلۍ سره مخ دي او قانوني هم له پاکستان نه خوځېدلی انګلستان خواته، او پاتې ډله هم نور ناهیله شوله، ځکه چې
طالبانو
هم
او په کور دننه بل لانجه او سرخوګای ممکن چې طالبانو ته جوړ کی او جوړ کړي هم د په ظاهر هغه په پنچیر کې مقاومت دی. همدا نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلی دي، دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي. دا څومره یو خند دی د حکومت په وړاندې، ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه.
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنشیر کې چې کوم څوک هلته محاصره دي، او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په بار باندې دا څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه هم دا دي چې د پنشیر مشرانو صالح او احمد مسعود جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یوه هم باور نسته، یعنې که سخته ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته، او تیاری هلیکوپټر هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي، یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ، په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون و او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونو چې دی ورته نوم ورکوه د هغې ټولو مشري دی سره و، امکانات هم دی سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقصیر ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم دی و، د دې د پنشیر و امر الله صالح هم دی خپل و، او دی ټول لیډ اخیسته. او تاسو ولیدل چې ځینې خلکو ته پکې جهنم ته بیاستول کېدو وختونه هم ورکول، داسې نه ول چې دی په خاني نظام کې کوم مدني فعالان ول بشارګان، او دې د صلاحیت
خو دې ملامتي پر ولسمشر اچي وای. ولسمشر توتیا کې شریکو ولاتونی طالبانو ته ورپلی خدل، دوی وزان ګرام نه بولی.
باید یو څه وای او ساده ټول امکانات دلودل د حکم مدني فعال نه و چې دی وای چې ما سره وسلې نه ولې دی. او ساده تا والید د په خوخه باندې ټاکل شوی دی، د امنیتي مسولین د په خوخه باندې ټاکل شوی دی، د رائے پرته خولي اردو قماندانان ناممکن ول چې و ټاکل شي. دوی وسلې دلودل دي، پیسې دلودل دي، امکانات دلودل، یو شې چې دوی نه دلودا روحیا ولا، او دوی وس ډیر پړسیدل دي. جګړه هغه څوک نسی کولای چې یو څه پکې لاس ورکړي، نو طبيعي ده چې دوی یو څه لاس ورکول ځکه مورال نه ونو. دی به د خپل پړی او د خپل فرار لپاره پړه په اشرف غنی باندې اچي. اشرف غنی ته دی خبره د خپل تقصیر به درلود، اما د دې هغه په نظامی مسایلو کې تاسو وګورئ د کابل وروستي ټوله ګمارنه د امر الله صالح له خوا شوی، لیکن کابل دو ساعت هم مقاومت ونه شوی. طالبان راغلی نه ول، کابل دروازو کې ول، کابل سخوت و. نو دی زه فکر کوم اوس په انشیر کې هم دی یو سیاسي ټیکټ کاری دی، مشان په دې خانی کې دی چې تاسو مونږ ته اجازه راکړي، مونږ به د دې جګړې غرفه شو
وکړو او بیا به یو غټ امتیاز ترلاسه کړو. بل خبر دا ده چې ټول هیوادل باندې متوجي پنشیر هغه په خوانې پنشیر نه ده. پنشیر په خوا ل تاجکستان تاجکستان سره مستقیما وصل لار درلودل د تخار او د بدخشان له تاریخه اوس مطلق محاصره ده. پنشیر په خوا ل روسانو سره مشران نږدې پروتوکولونه معاهدات درلودل د یغو تمرسته مرکزی اسیا ټول هیوادونه په خدمت کې ول. ایران په خدمت کې ول. اروپا خصوصا فرانسې په خدمت کې ول. اوسنۍ معادله بدله ده. پنشیر څلور خواته محاصره ده. کمربندونه کې هم دا اوس طالبان دي. ایران نو د دې ملاتړ نه کوي. مرکزی اسیا د روسانو په خوخه دې ملاتړ نه کوي. هغه د جګړې طرفدار نه دي.
مننه اعظم صاحب.
د موجود کړي دي چې هغه په شاته پي خو زه فکر کوم دا ټول هڅي د امتیاز سیاسي امتیاز اخیستلو لپاره دي. پنشیر کې جګړه ممکن ونه سي.
کور مودان اصولي صاحب د بحث د پاشي بوته ورورو نګدې شوی راځي چې ستاسو روسي خبري هم واورو. تاسو فکر کوئ پنشیر کې روان وضعیت څومره کولای شي چې دغه د نوي حکومت د جوړېدو چارو ته یو سرخوګا یا خند رامنځته کړي؟
کورې ما ول ویل چې کومګه مخکزو طالبان په دې فکر باندې مخکزي چې موږ په افغانستان کې مقتدر قوي دولت جوړو نو د هیڅ جنگ سالار او د هیڅ قوم د هیڅ په خوانیو سیاسي چیرو احمد او محمود غغناورو بیانو دوی باید دومره قوت ولري چې د پنچیر جنگ وګټي او د پنچیر جنگ کوګټ دوی د جنگ سالارانو د فرمایشاتو هم تر یو حد خلاصي نو او د پنچیر د جنگ ټولو لپاره رښتیا هم لکه څنګه چې اعظم صاحب ویل دا شرایط برابر دي چې روس نن ورځ د خلکو تر څنګ ولاړ نه دی. په خوا به د کلاب څخه د دوشنبې څخه د تاجکستان څخه تیاری جوړېدلی او په افغانستان به بمبارد کوو د روسانو تیاری. اما اوس هغه حالت نه ده. اوس روسیا هم د طالبانو سره د ملګری اړیکې غواړي څومره چې زه وینم او چین هم همدا ډول. یو پاتې کیږي هند او هند دومره قوي نه دی چې په یوازې توګه په افغانستان کې مقاومتونه ایجاد کړي. نو طالبان هم باید هنر نه کار واخلي خدای چې د پنچیر جنگ ونشي د سولې للارې دا موضوع هم حل شي او ټول ته دعوت ورکړي تر څو په راتلونکي نظام کې ګډون وکړي. دا یوازې نه دی حل لار ده او کبیا د راتلونکي نظام کې د ګډون مخنیوي وسی بیا که اوسنی دوا کاله بعد پنځه کاله بعد لس کاله بعد مخالف قواوی چې په میلیون هاو لس هاو میلیون ډالر لري یو ځای کیږي او طالبانو سره غوږی جوړول شي.
بلې او اصولي څه فکر کوي دغه د سیاسي حل لارې خبرې کیږي؟ حتی بل ورځ د طالبانو یو مشر خاغلی حقانی چې اوس په کابل کې دی ویل چې د مسعود لزوی سره تفاهم وشو اما ورسته ویل شو چې نه تفاهم نه دی شوی. دانن سهار لاس په ماشی دي دواړه ډلې طالبان وایي چې له څو دروازو نه پنچیر ته کسان نږدې شوي دي او هلته هم د مقاومت او په ورته وخت کې د سولې حل خبرې کیږي. فکر کوي خبره همغه د امتیاز پر سر ده او کنه دغه ډلې نه دي سره جوړي او نه سره جوړيږي؟
ها یو خبره ده چې بدبختانه په افغانستان کې د دغه ادرس څخه هر وخت دا یو جنجال راپورته شوی دی. د ډاکټر نجیب حکومت د سقوط مسله دغه سی بیا راشه د مجاهدینو ترمنځ د جنگ مسله د همدغه ادرس همدغه ځای خو په هغه وخت کې نور قوتونه دوی تر څنګ ولاړو. وسم امرالله صالح د طالبانو سره جوړ نه دی هلته تللی او ځینې نور قوتونه په شاوخوا کې چې دي هغه د بچګرۍ لپاره شاید په دغل سر راټول شي. دا ټول فکرونه په یوه قوه بدلیږي او دا قوه امکان لري که یا د زور د لارې او یا د خبرو د لارې زر حل نه شي. په راتلونکي کې نور سیاسیون د افغانستان هغه سیاسیون چې لکه اوس چې استاد اتا د هغه نه باټ ولید د ترکیې څخه چې زه به بیرته راسم دا رقم خلک هم د دوی همکارۍ ته راودنګي.
بلې او ډیر لاند ولسته ته ډاډ ورکوي سیاسي حالات کومې خواته روان دي ولست سره ممکن څه اندېښنې وي که پلانډو کې دوی تاسو په لسپارښتنې ووایي چې تاسو دا
مسله نه دي ساري؟ و زه د طالب مشرانو سره په تماس کې يم. د دوی له خولې لکه څنګه چې میډیا وته وایي موږ ته هم همدا ویل کیږي چې راتلونکي انتقالي دوره به وي. په انتقالي دوره کې حتی پارلمان وجود لري. د پارلمان تر څنګ همدغه پارلمان تر څنګ به موږ افغان سیاسیون ته چې کرزای صاحب دی هغې ته ښه موقف ورکړي تر څو وکولی شي چې دولت چلونه پیل شي نظام چلونه پیل شي امن راشي. نو زه مطمئن یم که دغه مسایل مخکې لاړ شي او خنډونه پکې ایجاد نه شي په افغانستان کې به ډېر زر د افغان
ولس د خارج د تیخت او منډو څخه راوګرځي او مطمئن يم آرام دي سی ولس. ما خپل فیسبوکي لیکنو کې هم دوی ته ویلي دي او خپل ملګرو دوستانو سم چې څوک ما سره پاړي کوي چې آرامش اختیار کړي هیڅ بنه کیږي ان شاء الله چې روشنایی را روانه ده.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو له کارپو خاغلی شفیع اعظم او د ولسی جرګې له غړي کمال ناصر اصولي صاحب څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخیستله. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په پاته خبرونه کې زموږ له همکار احمد جعفر احمدی سره وسی چې سټډیو ته راغلی او له د سره ملتیا وکړي.